سلامونه ستړي مشه ی افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فجد سیال د تایر روشان تخنیکی چارو په سمبالختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. طالبانو د اروپای ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو یې لګولې دي. اروپای ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلې د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د بندیزونو د هیڅ نور یا په ګټه نه دي. مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت جنوبي سودان، روسیا او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 موسسې په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالي له سوریې، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبری آژانس سره په مرکه کې د اسناد او شواهدو له خودلو پرته وویل د داعش مشرانو وسلواله په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي، چې دا په افغانستان کې د اوسني واکمنو په وړاندې یو ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله او ویل چې ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري او د افغانستان هر راز نامنی د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حملو ته دوام ورکړی او په دې ترڅ کې نن په اودیسکي سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه کړی دی. د برید مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د اودیسي والي اولیا کپری وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبري ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده، چې د غلې دا ګودام ویجاړ کړی او دوه تنه ټپیان کړي دي. د حملې داسې مهال کېږي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې د بار د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېد، خو روسیه له تمدیدولو څخه ډډه وکړه. او پولند ته د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استول شوي دي. پی ای پی دولتي خبري اژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي له قوله نن راپور ورکړی دی چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ په خپله غونډه کې کړې ده. د واګنر مشر ایفګینی پریګوژن د جولای په 19 په یو ویډیو کې په حال کې وخدل شو چې په بیلاروس کې خپل سرتیرو ته خراغلاست وي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو ورته وایي د بیلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د اروپایي ټولنې د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. دا چې لتونې څه خودل شوې دي او دا چارواکي څوک دي وړاندې په راپور کې درته وایي. دې ته به هم تم شو چې امریکا ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشتي او افغان کډوال ځان وژنه کړي ده. دا چې ولې او علت یې څه و په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. دا به هم ولرو درته چې هغه کسان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده وتلي وو بیرته په ورتګ سره شکایت لري چې طالبان ورسره ښه چلند نه کوي.
زما دغه امید و چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکړم او هلته پاتې شم.
په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو چې کوم اشخاص بیرته افغانستان ته سانه شوي دي او ولې بیرته افغانستانه وتلې دي. په جالب مطالب کې به دا واوري چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا چې څنګه کشف شوی دی او څومره لوی دی، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ملتیا مو غواړم.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشي. ازو د پیل مطلب ته د طالبانو حکومت اروپای ټولنې لوري په درې جګپړو طالب چارواکو بندیز ته خبرګون ښودلی. د طالبانو د حکومت بیان زبیلا مجاهد پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي مشران د تحریم لیست ته چول هیڅ لوري ته ګټه نه لري. اروپای ټولنې تېر ورځ نوښته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پوهنې او عدلی په وزیرانو او د دوی پر قاضي القضات یې د زده کړو الحق د نجونو د بی برخه کیدو او د خزو په وړاندې د تبعیضي چلن لامل بندیزونه لګولې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د اروپای ټولنې لوري د طالبانو د حکومت په درې جګپوړو چارواکو د بندیز پریکړې ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. موړي په خپل ټویټر لیکلی ته د پرځای چې د فشار او تحریم لغوروي څخه استفاده کیږي باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه دا ورکړې. اروپای ټولنې تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې لزده کړو او کار نه د ښځو نجونو د بې برخې کېدو او د نارینه په څیر له ښځو سره د یو شان چلن نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو په حکومت کې قاضی القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سوډان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر په 13 تنو او 15 موسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپږ تنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغوی کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشرانو نمونه له وړاندې د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د غشاني مېرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار کولو منع کړې دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام د ښځو د سینګارتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله اوزګاري شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې. په پاکستان کې د افغان کډوالو شوراوی نوموړی څلورویشت کلن وو او د اسلام آباد په مرکزي سیمه کې ژوند کوه. دا چې ولې ورزو علتی په دې راپور کې اورو.
سلرویش کلن زکریا بلوچ زکی چې لتیرو نږدې دوه کلونو رئیس په اسلام آباد کې میشتو د تیر چهار شنبه په ورځ په خپل کور کې د پړي په وسیله ځان زندۍ کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځان وژنه تاییدوي وایي چې مړی نن افغانستان ته واستول شو. د دې شورا رئیس میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل چې زکریا بلوچ امریکا ته د تک کیس درلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله نهیلې شوې او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی.
دا وخت دی چې د افغان ځوان ځان زندې کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. دا ټول د ناهیلۍ له امله شوي دي. دوه کاله یې دلته په بې سرنوشتۍ کې تیر کړل او پرې کیس کې هیڅ ډول پرمختګ رانغی. کډوال منونکو هیوادونو هم خپله پاملرنه کمه کړې ده.
دا په روانه چنګاښ میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګلبرګ ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړه ځان غورځولی وروسته مړ شوی او چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوی وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول. خو اوس د دوی په وینا د کډوالۍ په دوسیو کې د ځنډ له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې آن ځینو ته یې رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبري کړي، لې اقتصادي ستونزو شکایت کړي او ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي چې لاملې د پولیسو لخوا زورول کیږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د خیبر پختونخوا د کورنۍ چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې د صوبی امنیتي مسولینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. د دې شورا د اماړي کو د کمیټې مسول سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو په ویلامیه کې افغان کډوالو ته امر کړی چې په پښتونخوا کې د محرم په ورځو کې په مذهبي مراسمو کې ګډون نشي کولای او په تګراته کې بندیز دی. اوس هلته افغان کډوال لکه سیاسي بندیان په خپلو کورونو کې بندي. آیا کډوال همدا ډول حقوق لري؟
آیا مهاجر امیر قسم حقوق شمه واشه؟
دغه بندیزونه د رواني جولای میاشتې په 19مه لګول شوې. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال فرید کامل هم وایي د حکومت دی پریکړې د دوی په ورځنی ژوند منفي اغیز کړي.
محرم په ورځې دي او پاکستان حکومت په افغان کډوالو باندې بندیز لګولې، خار ته تګ را تک باندې دی، باندې زمو ژوند او کاروبار باندې ډیر سر غورځېدل دي. دا یو ډیره سخته پریکړه ده چې لس ورځې لپاره افغان کډوال په کورونو کې یو نشي کولای چې په آزاد توګه تګ را تګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو په تګ را تګ بندیزونه هم لګیدل او یا به دا بهیر سختولو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کله یوې خوا په نړۍ کې ورستر بلې انرژي ترتیا زیاتیږي، لبلې خوا انسانان د پاکي او بي ضرر انرژي د ترلاسه کولو په لټه کې دي. په امریکا کې د ځمکې له تودوخي د انرژي د تولید په برخه کې پرمختګ شوی. دا چې څه ډول تفصیل په دې راپور کې ورو
په امریکا کې د ټکنالوژي و کمپنۍ بریالي شوې چې د ځمکې له تودوخي څخه 3.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. فرو انرژي کمپنۍ وایي چې د نووادا ایالت په شمال کې په یو ژور څا کې ډېر شوزي د برېښنا تولید تجربه کړ او وی ویل چې دا د ځکه له تودوخې څخه د برېښنا په تولید کې یو ریکارډ دی چې تر دې په خوا دومره برېښنا لدی لاري چانه و ترلاسه کړي. یو میگاواټ برېښنا د 255 کورونو لپاره کفایت کوي. اټکل کیږي چې فرو انرژي کمپنۍ د خپلې پروژې برېښنا سش کال د امریکا د برېښنا له عمومي شبکې سره وصل کړي. له دې برېښنا څخه به په ځانګړي ډول د ګوګل د ډیټا د مرکزونو او د نووادا ایالت د ځینو نورو مهمو تاسیساتو لپاره کار واخیستل شي. ګوګل او فرو انرژي شرکت په 2021 میلادي کال یو موافقه لاسلیک کړه چې د مځکې له تودوخي برېښنا تولید کړي. دا لومړی ځل دی چې د مځکې له تودوخي دومره برېښنا تولیدیږي چې سوداګري ارزښت ولري. څېړونکي له 1980 میلادي لسیزې راهیسې هڅه کوي چې د مځکې له تودوخي انرژي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لري استایل شوی یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي چې وای د امنیتی ستونزو له امله یې ونتوانې د افغانستان کې پات شي او بیرته هیواد پرې خودو تر شو. دا چې ولې دغه راغلي کسان له افغانستانه بیرته وتلی دي په دې اړه راپور لرو، خو تر دې مخکې ورزو په دې اړه چې اورو چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا ځای چې پراخوالی شاوخوا 3 میلیونه کیلومتر مربع کلیږي ښایي د سمندر یو له ډیرو ژورو ځایونو څخه وي. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات لرو تفصیلي په دې کې راپور کې ورو.
په سمندرونو کې څو داسې مرموز او ژور ځایونه شته چې خطرناک ګڼل کېږي او په ځلونو بیړۍ او حتی له پاسه ور باندې تیریدونکي الوتکې ترې تمی شوي دي. ساینس پوهان د دې علت په دې سیمه کې د جاذبې قوه بولي. یو له دغو ځایونو چې ډېر مشهور دی د امریکا فلوریدا ته نږدې په اطلس سمندر کې د برمودا مثلث دی. د دې سیمې مساحت د 1.3 میلیون کیلومتر تر 3.9 میلیون کیلومتر مربع پوری اټکل شي. د برمودا مثلث په اړه ډیر څه ویل شوي او خبره شوي، خو تازه ساينس پوهانو د هند په سمندر کې یو ژور ځای کشف کړی. خو د دې ژور ځای په اړه ویل شوي چې د جاذبې قوه تر نورو ځایونو کمه ده. تر ډیرو کلونو پورې ساينس پوهان نه پوهېدل چې په هند سمندر کې دا سیمه چې نږدې 3 میلیون کیلومتره پراخه ده، ولې تر شاوخوا سیمې ډیره ژوره ده. دا سیمه تر نورو سمندرونو 1.6 متره ژوره ده. ساینس پوهان وایي چې د دې سیمې د جاذبې قوه کمه ده او له همدې کبله ژوره ده. ساینس پوهان د دې سیمې د لوړو ژورو نقشه اخیستې او اوس د هند ساینس انسټیټیوټ دو څېړونکو د دې ژور ځای په اړه څېړنه کړې ده. د دوی څېړنه په جیوفیزیکل ریسرچ لیټرز مجله کې خپره شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پولند حکومت د هیواد په ختیځ کې د بلاروس پولې ته نږدې د پوځي ځواکونو د استولو پریکړه کړې. د پولند د امنیتي کمیټې چارواکو ویلي چې دا پریکړه د چهارشنبې پورې شوې او هدف یې په بلاروس کې د واګنر په نوم د روسیې د ملیشي ډلې لخوا د احتمالي ګواښونو مخنیوی دی. تفصیل د احمد تکلور.
پولند نن افشا کړه چې امنیتي کمیټې د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره له بلاروس سره پر پوله د دې هیواد ختیځ ته د سرتیرو د استولو پریکړه کړې. پی ای پی خبری آژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي زبیګنیو هوفمن له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا پریکړه د تیرې چهارشنبې په ورځ شوې ده. د بلاروس د دفاع وزارت پر نو ویل چې واګنر ملیشو د ناټو د غړي پولند له سرحده یوازې 2 کیلومتره لرې د بلاروسي ځواکونو روزنه پیل کړې. ښاغلی هوفمن وویل چې د بلاروسي ځواکونو او واګنر ملیشو د ګډو پوځي تطبیقاتو هدف بېل شکه چې پارونه ده. هوفمن زیاته کړه چې امنیتي کمیټې د واګنر ملیشو د موقعیت د بدلیدو په ګډون احتمالي خطرونه وارزول او د ملي دفاع وزیر چې د کمیټې مشر دی پریکړه وکړه چې پوځي قطې د پولند له لویدیځ څخه ختیځ ته ولېږدوي. د چهارشنبې په ورځ د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بلاروس کې خپل وسلوالو ته خرغلاست وي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو زیاتوي چې د بلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. د پولند او بلاروس سرحد ته د نږدې سیمو اوسیدونکو د پنځمې پر ورځ وویل چې کله د واګنر ډلې ملیشي د بلاروس د ځنګړو ځواکونو د روزنې په مقصد سیمې ته راورسېده او د ډزو او هلیکوپټرو غږونه یې واورېدل، نو ویره ورته پیدا شوه چې ښایي د اوکراین جګړه د دوی سیمې ته هم وغځیږي. د پولند دفاع وزیر د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې پاوڅ د دې هیواد ختیځ ته د زرو سرتیرو استول پیل کړی دی. پولند همدارس د هم ویلي و چې له بلاروس سره د ګډ سرحد د امنیت د یقیني کولو لپاره 1500 تنه پولیس هم هلته استوي. په همدې حال کې نن د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو د روسي حملو دوام درلود او په دې ترڅ کې په اودیسې سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه شو چې مالی او ځاني زیانې اړولای دی. د اودیسې والی اولیه کې پر وویل چې روسي په تور سمندرګي کې لخپلو کشتیو څخه د کالیبر ډوله کروز توغندیو په وسیله دا برید تر سره کړ چې د غلې دا ګودامي ویجاړ کړ او دوه کسانی ټپیان کړل. د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د تړون اعتبار د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید، خو روسیې له تمدیدولو ډډه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان حکومت افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لري استان شوی یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي. دا امنیتی ستونزې له امله ونتوانید له افغانستان کې پاتې شو او بیرته یې هیواد پریښودو ته اړ شول. یو شمېر نور هم چې دغه کمیسیون لارې افغانستان ته بلل شوي او اوس هم هلته دي، د شتو ستونزو سترګې نه پټوي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
زما دغه امید و چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکړم او هلته پاتې شم، نو متاسفانه چې داسې ښه برخورد اسلامي امارت موږ سره هم نه ده شوی.
د کاروان پانتون رئیس جنت فهیم چکری یو له هغه کسانو دی چې د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لاله هیواد ته بلل شوی و خو وای بیرته افغانستان وته دی. د نوموړي په خبره د افریقارت هم تر لاسه کړی و خو د طالبانو د حکومت له خوا ورسره ښه چلند نکیده. نوموړي زیاتوي چې لګنه غواخونه سره مخونه زکه غوړه وګڼل چې هیواد ته لپاره پریګدي
او بل دا چې د سه تهدید وختورونه به هم متبراتل خو دا سه مشخص کس دغه موضوعات د اسلامي مراد استخبارات سره مهم شریک کړل. د همدغه کمیسون چې کوم مسؤلیت کارتونه موږ ته راکړی و د هغه سره مهم شریک کړل. متاسف نن د څه قانون بخښه ځواب موترونه کړل شو نو د مې غره وکړل چې پرتا افغانستان پردمه او افغانستان څخه وزم.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم یو له هغه کسانو دی چې د طالبانو حکومت لخوا افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لاره هیواد ته تللی و. اصولي وایي اوس هم هیواد ته تګ راتګ لري خو ښاغلی اصولي په هیواد کې د نن ستونزې هم مني او زیاتوي چې د اساسي قانون نشتون په افغانستان کې د شته ستونزو اصلي لامل دی.
زه خپل وطن ته راغلم، زه د ولس په چوپړ کې وم، پخوا هم اوس هم په هیواد کې هم هکله زمو کله راځم دلو کې مشکل نه لرم. بلې هو ځینې مشکلات په ټول افغانستان کې شته دي چې تر اوسه پورې دولت اساسي قانون نه لري. د اساسي قانون د چتر لاندې امنیتي ارګانونه خپل مسؤلیتونه نه پیژني. په ځینو ځایونو کې ظلم او زیاتای شتون لري او دا ظلم او زیاتای په هغه وخت کې په هغه صورت کې د منځتلای شي چې دولت کورنۍ مشروعیت اساسي قانون جوړ کړي.
د یادونه دي چې یو شمېر نور شخصیتونه هم چې افغان شخصیتونه سره د طالبانو حکومت ارتباط کمیسون لخوا افغانستان ته بلل شي وو بیرته له هیواد وتی دي. خو وی نه غوښتل چې په دې اړه ازادي رادیو سره خبري وکړي او یا هم راپور کې نمونه واخستل شي. دا په تاسو حال کې چې په تیر جمهوریت نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ایز پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده چې د خپلوانو په خبره دا هم افغان شخصیتونه سره د طالبانو حکومت ارتباط کمیسون لخوا هیواد ته بلل شوی وو د تیرې پنځ شمې په ورځ په چاربولک مزار شریف په لار کې ووجل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. نوموړی د مزار چمتال په لار کې په ورنجر موټر کې سپور و چې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووجل شو.
لال محمد ورنغه یو تن از فرماندهان محلي طالبان کارت.
لال محمد غریبزاده چې د طالبانو د افریقا کارت هم ترلاسه کړی وو او د همدې کمیسون د لارې افغانستان ته وغوښتل شو. لا وخت تیر نه و چې په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شو. اوس د امنیتي ځواکونو اندېښنه همدا ده که موږ بېرته هېواد ته لاړ شو کېدای شي موږ باندې هم همدا حالت راشي. نه پوهېږم چې د چا لخوا ووژل شو خو هغه کسان چې افغانستان ته بلل کېږي باید د هغوی د امنیت د نیولو مسؤلیت طالبان واخلي.
خو موږ غوښتل د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه افغان شخصیتونو سره د طالبان حکومت ارتباط کمیسون د ویاند احمدالله وسیق نظر هم واخلو خو نوموړي زموږ پوښتنه ته ځواب ورنه کړ. افغان شخصیتونه سر د اړیکو کمیسون د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې یوازې تیره اونۍ 15 تنه افغان شخصیتونه د یاد کمیسون لاره هیواد ته بلل شوي دي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس بیا دغه کمیسون د ویاند احمدالله وسیق په حواله لیکلي چې تر اوسه د تیر حکومت 615 سیاسي څېرې او غړي افغانستان ته راستنه شوي دي. د نوموړي په خبره په دې کسانه کې د تیر حکومت وزیران، والیان، د دوی مرستیالان او د پارلمان غړي هم شامل دي. د یادونه دي چې پر افغانستان د طالبان بیا ځلې واکمنې دي ورسته د تیر جمهوریت نظام ډیری چارواکي او مطرح شخصیتونه له افغانستان وتی دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
وز په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې یو شمېر هغه متدین چې یو ځلې درملنه شوی و د بیکارۍ له امله یو ځل بیا په نشو روږدي شوي دي. په نشې توکو بیا ځلې روږدي شوي کسان وایي که سمه پاملرنه ورته ونشي او د احتیاط تر جوړېدو وروسته په کار بوخت شي نو بیا به په نشې توکو نه روږدي کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. د کلن راهیسې بېلابېلې نشې کولې او یو ځلې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدي سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل یې بېکاري ده.
چې جوړ سلم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه د دغه خپل د بېکاري د عمل سره چې موږ کار ژوند زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیرته موږ نشه ته فکر سو علاقه مندي موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د سړی پیدا چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو دغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته گزاران نسته ژوند نسته چې موږ هغه خپل د نشه د فکر سوزو په بل کار باندې مصرف اس.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشه کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي و او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروج دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روختون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ او حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابر سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدي کیږي.
هغه په هغه کم کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې، جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم وڅرخین کار نه را پیدا کېده. بیکاری و خپل مشکلات مې ډېر و. هات بار نو دلته کښېنه د بیکاري د لاسه یو دود وس کول ته کښېنه بره بېرته اخته سو. اوس که یو کار یو شی چې سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته مور سو وروره ساکیان و هغه چې خرڅوي هغه آزاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روغتون مسلان وایي په تیر یو کال کې د 900 معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا 80% بیرته په نشو روږدي سوي. د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبيب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي د کورنۍ نه توجه په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی بیکاری او نشې توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغ تیبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي یو لامل دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي یا یې نسي تعقیبولی یا یې تر وس وتلي با مسولیت او بې مسولیت کورنیان سته. دا هم یو د دې د لامل دی. ټولنه ده په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی یا د دې کسانو تګ را تګ ناستو ولاړه او دا او بیکاری او لاسانه لاسرسی.
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي تر څو بیا ځلې روږدي نه سي.
فکر مثبت فکر وایي چې نور به زیات نشي پاته نور
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي د شهرونو وخواته ځي. کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤولین ټول د بل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم مرور زل پاکستان شکی تاسو را دی پرسا پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده. مخسر کړي دي، مخسر بنګان دي، مخسر ماشومان زنانه دي. انټریم کړي مخت وار نه راکې 43 شپه 15 شپه 16 شپه 18 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چانو انټری سوي د غوتم وار نه ورکې کیمرباني وکي د مخبره د مخ پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت وړي ورسوي یا د پاکستان وال خو د مغه نه خوري هغه خو موږ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي که تاسو مهرباني وکي طالبان سره د مخ خبره شریک ډیر لوی زامات موږ ته په هر بارډر کې کدي غلام خان بارډر د کدي انګور اډي دیوانه د بارډر د کدي کمردین بارډر خو من بالکل د خصوص بریدین موږ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالت موږ زکی دي ورزو دلته موږ کاروبار ده موږ به ګناه به خلک به ازار خلک موږ د انګريز په وخت دي تاریخ وګدو کې موږ به د بارډر باندې څو راتلو مهرباني وکي د مور پیغام نشر کړي د پاره طالبانو پورې د خبره ورورسوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی مې نیمایت راورسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ ملما پروګرام درو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه طالبانو د روپی ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلی چې د دوی د حکومت پر درې و چارواکو لیکولې دي. روپی ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي او د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په ټویټر په بیان کې لیکلي دي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشرانو جنګیالۍ د سوریې، عراق او لبنان څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې د اسنادو شواهدو له خودو لپرته وویل د داعش مشرانو وسلوال په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریې او لبنان څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. شاید په افغانستان کې د اوسنیو واکمنو پر وړاندې یو ستره ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ بلل او ویل چې ایران له افغانستان سره ګډه پوله لري. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پاره بندري تاسو حمله ته دوام ورکړی دی او په دې ترڅ کې نن په روسیه کې د غلودانو یو ګودام برخه کړی دی. د بریټ مالیه او ځاني زیانونه نړول دي. د روسیې والی وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې لخپل کیخته او څخه د کالبري ډوله کروز توغندې په وسیله د حمله تر سره کړی دا چې د غلې د ګودام یو جړ کړی دا او دوتنه ټپین کړی دي. د حمله په داسې حال کې تر سره کیږي چې د تور سمندرګي لارې د اوکرين غلې دانې ته محصولات او د صدور د موافقې اعتبار د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او پولند د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ ته مخنیوي لپاره د هیواد ختیز ته پوزي قطعات استولې دي. د دې هیواد دولتي خبري اژانس د امنیتي کمیټې د منشل قول راپور کړی دی چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کولو په ځواب کې دا پریکړه کړې.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ نننې ملما هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د ټیپ ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دي. لدا څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخبل ورکوالټی دی جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړی دی. لومړنی خوانځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې او د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې د خدای وبخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. مالته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا خوانځی زم خوانځی شو د خټو او عمو خښتو خوانځی و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د ټپ پوهنځي ته لاړم. پېښور کې ومه، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو، ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ چې اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅولو به پوښتنې وکړي،
پختنی وکي منګ به خپل منګ به خپل منګ نه لولي پختنی کولې کله نه کله به ډیر فلسفي پختنی وکړي کله نه کله به ساينسي پختنی وکړي د زموږ د دنیا خون کې او هیڅ کله بد 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 نه لګیدلې زموږ پختنی او حساب کې زه ډیر تکړه وم به حساب زما داسې بیا دی چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانہ اولاندې ټولګي لکه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کېنه د حساب په سات کې یا د دوی سر مرسته وکړم د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ ښوونکی او ډیر ښایسته والی بال بیک او ډیر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې سر معلم هغه د پنشیرو یو ډیر ښه سړی او ډیر نیک سړی او دوی زمونږ غالبا کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ځل زه ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه هو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې او بیا پلار مې خدای وبخي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغې ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسف دی د دې پیژنه ته موږ هغه چې زولی د ماغه بیا ډیر زیات خفه شو او خفن شو ډیر زیات کار شو بیا سم د لاس لار په سر خون کې بسې چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زنه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو میشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځي چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي دا هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول ټول کلونه ټول ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لیسپ سلیمان لیسپ زوی زما ملګری و اول څه ته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و د سمدلاسه خو د لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لکه چې د خدای او بخي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې زمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړل دوستۍ یو په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي د پارالیسي د پارا حبيبي ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره مو مشبګم کې زه مچ پلار مې د خوده او بخی هغه وکیل شده شورا د دشتیاچی د ون نه نو کانکور ما ورنه که زه بیا راغلم حبیبی ته حبیبی که هم ډېر ښه ښوونکي موږ لرل ستار خان هغه وخت کې زموږ سر ښوونکي او مدیر و زموږ د برخې ډېر 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 ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و او بیا ناڅاپه موږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و څوارلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم
د حبیبی په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسم پورې چې کله زه د حبیبی نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دغه مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره. نو د حبیبی ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې. که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته، د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داود خان راغی زمونږ چې سرطان دیارلسم وه که کومه نیټه وه، او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه، ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و، ظاهرشاه باندې کودتا وشله، پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل، په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش صاحب زوی و، د یوسف بینش. زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوخته. زه بیا پوهنتون کې وم، ننګرهار ته پوهنځي کې. زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم، هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزه اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وی، په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وی. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و دا شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه اله کومه. او زما په خیال سره 400 افغانۍ وی، 410 افغانۍ وی، 300 افغانۍ وی، دا په جایزه کې ما ته ومنل شوې، ما ته راکړل شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې. ما دا کتاب واخیسته د جایزې په پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه، له کله مو شعر ویل پیل کړی دی؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو وم، د لسو کالو وم. او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې د خدای بخښننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلي، شعرونه به لیکل، کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې به پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به وم، خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل، دیو به لوستل، بیا به ما د یادو نه یادول. هغه ما ته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده، دا یو بند نیم بندی ما ته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بی خدای او بخی داغه په مزار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه. زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې. نو زه هلته یو ډبګه یو نیو دیوال غونې او پاغي ودرولم. نو ما خپل شعر وې هغه مشاعره ته رښتین صاحب دی خدای وبخي، هغه ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نه کور جوړ کړی و په بیسودو کې، د کامید ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو، او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی و، هغو راغلي و. نو وړوکالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي، هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ.
د هټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې و هټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول ولست نو دا ولکوالی او دا ولکوالی شاعری و زما
دی خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا پسی ورکو
وو زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وا او د دې پنجابي شاعرو بولیشا به چې کله ارواوی پیدا شوي ول خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره و یا کلکه دویمه نمره اول نه نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزیو مورې غالبا چې له امریکې و هغه واغستلا ما تر مال لوړه نمره هغه غسی و دویمه نمره زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سلاتیاو باندې راتلل یو سلاتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوتا وشول او بیا مونږ مهاجر شو مګر بیا پیښور تر اغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړو
نه ما پی سی بی اول کال لسته او زه په اول لومړی کال مې و ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته و چې
bale
هغه وخت کې کوله تا و شو بیا مونږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې ده او اشتري شي بار پونځونه ډېر خپلو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کلمه د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بي بي سي سره ومنو بیا ډاکټري پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړې مې په سر کړې او بل خولې مې په سر کړې هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو زه بیا ډاکټر وو ما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړی و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوختی است
ما زما خیال چې د امریکای غک سره زما مرکه و یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته وکړم زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندواني په یو لاس کې ونیسم دوی اندوانی په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه دی ټول عمر ما پرې تیر کړی چې دوی اندوانی زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېر زر ماتېږي ماته شی به او خدای نه ماتې هر شی به د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یما او ورسره ځو بل شیرونه هم لیکما ډرامې هم لیکما دا اوس زما ډرامې وی بی بی سی سره ما لیکلې وی دا ما خیال دی چې لس ډرامې وی زه دا غوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله کدیش کال وروسته ما ډرامې و مونډلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو ان ډی پی لپاره لیکلې وی او ټول په څمانې لیکل شوی په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو بندی لکل شوی وی. او آغا وقت تو چه دا لوملی زل لپارا دا بی بی سی پختو چانگی دا خپل دا برطانینا دا باندی دا نور ریڈیو گانو سرا آلی که تینگا کلا او دا دی آلی که دا آلی که دا پیخور ریڈیو سرا تینگا شلا دا پیخور پا ستوریو گانو که دا غیر نمخ که یو جونده کانسرت منگو که چه زداغی کربو ما او آغا جونده کانسرت یو دا بی بی سی پینزیشتما کلیزه و کلسما کلیزه و غالبن لسما کلیزه و داغی پا مناسبت مندی داغی پا تلاو ساوت ایشیا دا جنوبی آسیا طول ویجه بو خپل خپل پروگرامو نکولی هندی خپل پروگرام که و فارسی خپل پروگرام که و پختو خپل پروگرام پختو کوربزو ما نو دا غزین هغه خخته کې خود لښول هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول دا اړیکو بیا وروسته نه کور نه جون راغې پدې منس کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر خپ پروډوسر دی او ډیر خ ډرامه لیکوال دی هغه وخت کې دی ډیپټی ډایریکټر او لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیخور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سی د خوانه زو ما او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر او اوس د خدای وبخي هغه حق ته رسیدل دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو
بله
هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایس هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و مراندې زما لومړنی شیری ټولګه وه چې هغه وخت کې چې په بی بی سی کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوی او روب دی خدای لوی هغوی دغې کمپوز وکړه ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې د هغه شیری ټولګې وې هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو دا هغه شیری ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دی ته بیا ما د مراندې نوم ورکه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم غستې شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الوکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم هغه ښکلې ده زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې مزګېدلی وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پختې باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړو
پیښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شره دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دندمو امداده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدی معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم
او خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیړې کې ناشته او کته د ډاکټرۍ په بیړې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیړې کې او د جرنالیزم په بیړې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لون ټوب دی شاید یو لون ټوب دی د دې لون ټوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي دا
تاسو چې ستانسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه تب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه شبړلې دي او کنه
نه نمی دي شبړلې پدې کې زه ځان ته هم پړیم او د ټپ د ډاکټرې نور ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم زما زړه ډیر غواړي چې دا وکم خو زمونږ زړه ډیر کارونه غواړي و چې ډیر کارونه ملاسونه ته پراته دي خلاصونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي منګ دي غرونو ته پراته دي کنه منګ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو منګ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي زیات شان منګ امپلسیو کو زیات شان منګ داسې کو چې یو شی منګ وحت سي یا څه شي یا بچ شي دا ری په وړاندې موږ لیکنه وکړو نو د دې عمل ما دا نه دی کړی خو زما ډیر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیر بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی موږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې خدای وبخښي هغه ګرامې لرلې په پولیسي ته باندې خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زه راوښ باړم ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ یو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني نو ته هغه ناروغه څه کولی شي زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکاډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما یا تقریبا
2014 کال نه پدی غړز د اینی سره پات شیم نو اینی عاجل سرویس ته بیلنه سرویس ته نو زه د بیلنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو تاریخ تر کیسه را دومره وکړي لیکنې کو شیر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زل غواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زل غواړي چې شیر ولیکم زبیا شیر لیکم لاند لیکنه کزما زل غواړي کنه غواړي زبیا هغه کومه خو د لویو وګدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه دی جون پرې خودلو او روختیا پرې خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دی شي کوي
ګورم ما دا خوشاله
په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے